السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونه تخراغ لست قدر منوریدونکو په دې او ساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او هم دراز اونیس بحث لرو خو لمړی خبرونه د ملګرو ملتونو ویاند وی د دوه د غونډې هدف دا دی چې طالبان وهڅوي څو د افغانانو د ګټو لپاره په همغږي او منظم ډول له نړیوالو سره خبرې وکړي. سټیفن دوجارک پرون خبریالانو ته ویل بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه به د دوه د دریم کانفرنس د مهمو د بحثونو مهمه برخه وي. هغه زیاته کړه چې د دوه غونډې د یوې پروسې برخه ده، نه یوه ناسته، او افغان ښځې او مدني ټولنې به د دې پروسې برخه وي. د طالبانو استازي به د راتلونکې اونۍ په پای کې په دوها کې په هغه دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړي چې د ملګرو ملتونو د جګپوړو چارواکو ترڅنګ د افغانستان لپاره د 15 هیوادونو ځانګړي استازي به برخه پکې واخلي. دا د ملګرو ملتونو په مشرۍ دریمه ناسته ده، خو له دې نظره لومړی ده چې طالب چارواکي هم احتمالا ګډون پکې کوي. د طالبانو د یو شمیر مخالفو څیرو غونډه نن سهار د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شوه. په دې غونډه کې محمد محقق رنګین، دات فارس پنتا، احمد مسعود، فوزیا کوفی، محمد علم ازدیار او یو شمیر نور ګډون لري. د اتریش د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ په کوربتوب دا غونډه چې د طالبانو د مخالفانو څلرمه ورته غونډه ده، په خپلو کې د اختلافونو د کمولو او د همغږۍ د زیاتولو په هدف جوړیږي. له غونډې مخکې دوی پرون په یو بیان کې ویل تمه لري چې دا غونډه به سیاسي اختلافات راکم کړي او د افغانستان د راتلونکي لپاره به ګډ او متحد لیدلوري ته لاره هواره کړي. په پکتیا ولایت کې د ځمکې د ښویېدو له کبله 9 تنه مړه شوي دي. د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي پرون د پکتیا د سیمه ییزو چارواکو له قوله خبر ورکړ چې په جانیخیلو ولسوالۍ کې د ځمکې د ښویېدو له کبله د یوې کورنۍ 9 غړي مړه شوي. ویل کېږي په مړو شویو کې 2 ښځې او 15 ماشومان دي. په وروستیو میاشتو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د طبیعي پیښو په تیره د سیلونو له کبله خلکو ته د سر و مال ډېر تاوانونه اوښتي دي. پاکستانی چارواکی وایي له افغانستانه د تورخم له لارې پاکستان ته د سکرو صادرات وروسته له هغه خورا راکم شوي دي چې واکمنو طالبانو د سکرو مالیه او د صادراتو تعرفه لوړه کړه. دان ورځپاڼې ته نن په تورخم کې د ګمرک چارواکو ویلي چې له افغانستانه د خیبر پښتونخوا د کرمې د خرلاتسي له لارې د هر ډول تجارتي مال صادرات له تیرو 3 میاشتو راهیسې درول شوي دي. پخوا ډېر سکاره د خرلاتسي له لارې پاکستان ته صادرېدل. د دوی په وینا د طالبانو له لورې د مالیې او تعرفې له لوړېدو مخکې د میاشتې 4000 لارې سکاره د تورخم له لارې پاکستان ته صادرېدل، خو اوس په میاشت کې له 1200 تر 1400 لارې سکاره د تورخم له لارې پاکستان ته انتقالېږي. او د امریکا یو جګپوړی پوځي جنرال وایي پر لبنان د اسرایلو برید دا خطر لري چې ایران د حزب الله د فاته ورودانګي او دا پیښه په سیمه کې د جګړې د پراخېدو او امریکایي ځواکونو ته د ګواښ سبب شي. د امریکا د پوځ لوی درستیز او د هوایي ځواک جنرال چارلز کیو براون پرون وویل چې ایران به په داسې حالت کې د حزب الله نور ملاتړ وکړي په تیره کې احساس کړي چې د حزب الله موجودیت له جدي خطر سره مخامخ دی. ښاغلی براون دا څرګندونې افریقایي هیواد بوتسوانا ته د سفر په ترڅ کې وکړي. هغه د افریقایي هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بوتسوانا ته تللی. اسرایلي چارواکو ګواښ کړی چې که د لبنان حزب الله د خبرو له لارې له پولې شاته نه شي، د دې هیواد پوځ به پر لبنان برید وکړي. امریکایي چارواکي هڅه کوي چې دغو شخړو ته یو ډیپلوماتیک حل لار عمومي. تمه ده چې دا مسله به پر روانونه کې په واشنگټن کې له امریکایي چارواکو سره د اسرایلو د دفاع وزیر یوف ګالانټ په کتنو کې هم مطرح شي. زموږ راغله ازادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې څو خبري سپورتي خبرونه او هم درس راپور نه خبريږي. راپورونه کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي د دوه د غونډې هدف دا دی چې طالبان له نړیوالې ټولنې سره خبرو او تعامل ته وهڅوي. خو د ښځو د حقونو فعالانې د ملګرو ملتونو پر دې پرېکړه چې یوازې طالبان د غونډې ته بللی دي انتقاد کوي.
دا پریکړه یوازې د افغان ښځو پر حقونو یو بل تیری وي او د دوی غږ خاموشه کول دي، په داسې حال کې چې افغان ښځې د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي.
په عین حال کې په ویانا کې د طالبانو د مخالفو ځواکونو غونډه روانه ده. د دې دواړو موضوعاتو په اړه یو تحلیلي مرکه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې باور لري چې د اسرایلو صدر اعظم وای اسرایلی ځواکونه به ډیر ژر د لبنان په شمالي پولو کې ځای پر ځای شي. نور موضوعات هم لرو. په یو راپور کې باور لري چې د بیلابیلو ولایتونو کاروانګر وای سکل د هندوانو حاصل خدای خو بازار نه لري.
تقریبا 15 پورې د هندوانو یو من 1 کیلو خرڅیږي. دا د دقان د پلاستیکو د کور دا مصرف نه پوره کوي، پرېږده چې نور مصرفونه خو ډیر دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوهم نیمایي کې 25 دقیقې بحث هم لرو. په دې پروګرام کې به پر دې بحث وکړو چې ولې په تیرو دریو کلونو کې د خلکو په اقتصادي ژوند کې هیګنه نه درغلي. خو اوس ورزو راپورونو ته ملګرو ملتونو ویاند وی د دوه در روانې غونډې هدف لنړۍ سره د افغانانو لګټو سره سم په همغږي او منظم ډول تعامل ته د طالبانو هڅول دي. ستيفن دوجارک په یو مرکه کې ویلي چې په دې ناسته کې بشري حقوقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقوقونه به د غونډو په ټولو بحثونو کې د پام وړ ټکی وي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې له دې د یوناما مشر ویلي و چې د افغان ښځو استازي به د میرمنو استازي به د جون د 1.5 نیټې په غونډه کې ګډون ونه لري. په دې اړه نور حال د فیروزي عزیزي پر راپور کې واوري.
روسل هغه چې د ملګرو ملتونو سازمان دی پریکړه ده چې د دوه د درې میغونډې په ناسته کې به د ښځو استازي ګډون ونه لري پراخ خبرګونونه او خودل سول. اوس دغه سازمان ویاند وایي یا د ناسته کې به بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه به د دې غونډې په ټولو بحثونو کې د پام وړ ټکی وي. ستيفن دوجاریک د یکشنبې په ورځ د جون په 23مه رویټرز خبري اژانس ته ویلي د دوه د غونډې هدف نړۍ سره د افغانانو لګټو سره سم په همغږي او منظم ډول تعامل ته د طالبانو هڅول دي. دوجاریک زیاته کړې چې د دوه ناسته د یو بهیر برخه ده، نه یوازې داسې پیښه چې یوازې یو ځل وي، او په دې پروسه کې به خځې او د افغانستان مدني ټولنه هم برخه ولري. د ملګرو ملتونو سازمان ویان دا خبرې وروسته له هغې کوي چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبایوا د جمعې په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې د جون په 1.5 نیټې د دوهې په غونډه کې به د افغان ښځو استازي ګډون ونه لري، خو زیاته کړه چې تر دې غونډې مخکې او وروسته ناستو کې به برخه ولري. نوموړی دا هم وویل چې په غونډه کې د اجنډا مهم موضوعات چې مخدره موادو سره مبارزه او خصوصي سوداګري او بانکداري ده هم خځې پوره اړه ولري. د ملګرو ملتونو سازمان د پریکړې په افغانستان دننه او بهر پراخ خبرګونونه راوپارول. د بشري حقونو د څار سازمان اجرایي مدیر تیرانا حسن وویل دا کار د طالبانو سرغړونو ته د مشروعیت ورکول او د ملګرو ملتونو اعتبار ته د نه جبرانیدونکي زیان رسولو ګواښ په معنا دی. د نوموړي د خبرې پرون د بشري حقونو د سازمان د ښځو څانګې مرستیالې هی دربار په خپل ایکس پاڼه خبرې کړې وې. د غشان د بخښنې نړیوال سازمان سرمنشي اګنیس کالامار د جمعې په ورځ د جون په 21مه په خپل ایکس پاڼه خبرداری ورکړی و چې که په دې ناسته کې افغان ښځې د بشري حقونو مدافعان او د مدني ټولنې اړخونه شامل نسی د دې غونډې اعتبار به له منځه ولاړ سي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي که په دې ناسته کې د افغان ښځو استازي له طالبانو سره مخامخ د ستونزو او پر دوی د بندیزونو لرې کولو پر سر خبرو ته پرېنه ښودل سي په ټکو یې دا غونډه به هیڅ پایله ونه لري. د کابل ښار یوې اوسیدونکې او د څلورو ښځینه زده کوونکو او محصلینو مور چې اوسېلوڼې د طالبانو د بندیزونو له امله له زده کړو محرومي سوي د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
زموږ لوڼې په کورونو کې بې برخلیکه کېنولي، نو دوی چې د ښځو او نجونو په اړه خبرې ونه کړي او ښځې پکې نه پرېږدي نو دا بحثونه به څه معنا او پایله ولري؟ زموږ د لوڼو راتلونکی به څنګه کېږي؟ خلک په څومره ستونزو او بې وزلۍ خپل اولادونه رسوي، زده کړې پرې کوي چې راتلونکی یې جوړه شي. دوی یعنې طالبان یې بې برخلیکه کړي، نو دا د دوهې ناسته به
د ښځو د حقونو یوې فعالې نسرین حمیدی وویل چې په دوهې ناسته کې په اصلي بحثونو کې نه ګډون د ښځو د غږ غلي کولو په معنا دي.
د ملګرو ملتونو دا پرېکړه چې افغان ښځو ته د دوهې په روانه ناسته کې په اصلي بحثونو کې به د ښځو دوی حضور ونه لري، نو دا پرېکړه
پریکړه د دوی یو لستر اشتباهات څخه ده. دا پریکړه یواز د افغان ښځو پر حقونو یو بل تیری وی او د دوی غږ خاموشه کول دي، په داسې حال کې چې افغان ښځې د خپل حقونو لپاره مبارزه کوي. هغه هم په ډېرو سختو شرایطو کې د دوی غږ په نړیوال غونډه خاموشه کول د دوی د هڅو بې ارزښته کول دي.
رویټرز خبری آژانس ویلي ټاکل سوی چې د روانې اونۍ په پای کې طالبان خپل پلاوی د دوهې ناسته کې د ګډون په هدف چې د جون په دیرسمه به پایل او د جولای تر لومړۍ نیټې به دوام وکړي قطر ته واستوي. دا د ملګرو ملتونو په کوربهتوب په قطر کې د افغانستان په اړه درېیمه خو د طالبانو په ګډون لومړۍ ناسته ده چې د 25 بېلابېلو هیوادونو استازي به هم پکې ګډون ولري. په مخکنیو دوو غونډو کې طالبانو ګډون نه وکړی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د اوتریش په پلازمینه ویانا کې د طالبانو د یو شمیر مخالفو سیاسي څیرو او د مدني ټولنې د ځینو فعالانو په ګډون غونډه روانه ده. د افغانستان د ملي مقاومت جبهه چې په دې غونډه کې حاضر ده وایي په دې دوه ورځنۍ ناسته کې به د افغانستان د اساسي مسایلو په اړه خبري وشي. په دې اړه د نور حل لپاره د شیبه د ازادۍ رادیو خبریال حسیب تلاش په مستقیمه اړیکه سره دی او جزئیات راکوي. تلاش صاحب
سلامونه. د افغانستان د دوه درې مناسته په درشل کې چې ټاکل شوی تر راتلونکي ویونه جوړ شي د ویانا څلور مناسته د دوشنبه په ورځ د جون په څلور دوشنبه په اوتریش کې پیل شو. د افغانستان ملي مقاومت جبهې ته منسوب د رسنیو برخې غړي خوشنګ سای ازادي رډو ته وویل چې په دې ناسته کې چې د دوه ورځو لپاره جوړ شوی د افغانستان د اساسي موضوعاتو په اړه پک خبره تر کیږي. د افغانستان د ملي مقاومت په نوم جبهه مشر احمد مسعود د غونډې له مطرحو ګډونوالو څخه دی. د جبهه په هغه خبر پانه کې چې د ازادي ډډو تاسو ولې پکې زیاته کړي چې د دې ناستې هدف د افغانستان د راتلونکي لپاره د لارې نقشې د طرحې په موخه د طالبانو پر ضد د بیلابیلو جریانونو رانګدې کول دي. همدارس په ټکو پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې کیږي او په پایو کې به یو فکر لیک هم خپور شي. د طالبانو د مخالفو ډلو څلور مناسبه په داسې حال کې په ویانا کې تر سره کیږي چې طالبان د ملګرو ملتونو په بلنه د افغانستان په اړه د دوه په درېمه ناسته کې چې د جون په دیرشمه او د جولای په لومړۍ نیټه جوړیږي ګډون کوي. هغه غونډه چې د طالبانو ضد ډلو غندلې او په یاد ناسته کې د افغان ښځو د استازو او مدني ټولنو غړو د نه حضور له امله هم تر نیوکو لاندې راغلي. په ورته وخت کې په خوانی ډیپلوماټ او سیاسي چارو شنونکي سید عبدالرزاق لقمان وایي چې د ویانا ناسته مثبت او منفي پایلې لرلی شي. د طالبانو حکومت چارواکو تر دې وړاندې هم د ورته غونډو د ترسره کېدو په اړه ټینګار کړی چې د طالبانو د استازو له حضور پرته به د افغانستان پر وضعیت اغیز ونه کړي. دوی د ویانا تیرې غونډې ته هم بې ګټې بللي او ویلي دي چې ګډونوالي ازمویل شوي تیرې دي. د یادونه ده چې تر اوسه پورې د دغه غونډو درې پړاوونه د اوتریش په پلازمینه ویانا کې د تیر جمهوری حکومت د یو شمیر سیاستوالو او ځینو فعالانو په ګډون ترسره شوې دي. د ویانا لومړۍ ناسته د 2022 کال په سپتمبر کې، دویمه ناسته د 2023 کال په اپریل کې او دریمه هغه بیا د تیر کال په دسمبر کې د اوتریش په پلازمینه ویانا کې ترسره شوه.
ډیر زیاته مننه حسیب تلاش وچې د ویانا د روانې غونډې په اړه جزئیات ورکول. لکه څنګه چې مخکې هم ما یادونه وکړه، د اوتریش په پلازمینه ویانا کې د طالبانو د یو شمیر سیاسي مخالفانو شخصیتونو او د مدني ټولنو د ځینو استازو په ګډون یو غونډه روانه ده. د دې غونډې یو ګډونواله د ښځو د حقونو فعاله نظیفه حقپال ده چې په دې غونډه کې ګډون لري. هم د شیبه لویانم نه په مستقیمه اړیکه سره ده. میرمن حقپال، ډیره زیاته مننه چې د مرکې بلنه مو منله. دا په ویانا کې د طالبانو د مخالفانو څلرمه غونډه ده. له تیرو دریو غونډو وروسته تاسو څومره پرمختګ کړی، یعنی څومره ترلاسه کړی دی؟ بله میرمن حقپال
او بخی چې لګ لري چې ولاړ شم انټرنیټ می کمیږي.
ها مهرباني مهرباني تاسو سوال
باندې دی بیک گراوند خو
تاسو زما سوال واورې دا مننه مننه د اوریدونکو له هم بخنه غواړو د یوې تخنیکي ستونزې له کبله. میرمن حقپال ما ویل چې دا په وینا کې د طالبانو د مخالفانو څلرمه غونډه ده. له تیرو دریو غونډو وروسته د دې غونډو ګډونوالو یا د وینا جریان څومره پرمختګ کړی، څه یې ترلاسه کړی دي؟
زه فکر کوم چې یو مهمترین مسله چې دوی تر لاسه کړی ده په دغه غونډه کې مونږ غا تنوع د هغه خلک چې د مختلف هم د تخصص هم د قومي د لحاظ هم د سیاسي افکار د لحاظ په دې کې ګډون لري. دغه غونډه په دویم ناستو د سن ونن مونږ چې مختلف نظریات راټول شوې دي او او ټول په دې فکر کې دي چې باید مونږ یو واحد او ملي چتر باید ایجاد کو او دغه ملي چتر لاندې باید مونږ خپل هڅه او خپل تلاشونه د یو آزاد افغانستان لپاره باید پیاوړی کو.
میرمن حقپال، دا د وینا د جریان مهم لوبغاړي د متحد جبهه مشر د احمد مسعود او نو د دې ډلې نور مشران دي. د دوی تاګلاره وسلواله مبارزه ده. آیا د غونډې نور ګډونوال له دوی سره په دې کې توافق لري؟
څنګه چې ما تاسو ته وویل، دلته د ټولو ګډونوالو د افکارو تنوع ته احترام شته. څوک خپل نظر وایي د هغوی تاګلاره به وسلواله زده ته خزو نو فعالین دي چې مونږ پیګو هغه خپل اعتراضونو ته هم په افغانستان هم افغان بهر ادامه ورک. او
میرمن حقپال، ستاسو په تماس کې اړیکه کې ډیر زیات مشکل دی، موږ ستاسو ټولې خبرې پوره ونه اورېدې. ښه، فکر کوم چې له میرمن حقپال سره تماس ډیر ښه نه دی او قطع شوی دی. میرمن حقپال اوس ښه دی، او که مهرباني خپلو خبرو ته دوام ورکوي.
زما هدف دا و چې دلته د ټولو تنوع د افکارو ته احترام شته. څنګه چې تاسو پوهیږئ چې د ښځو فعالین په دغه غونډه کې او په مجموع کې د افغانستان په مبارزه کې دوی په مدني فعالیتونو باندې اعتماد لري، اعتقاد لري او د مدني فعالیتونو څخه استفاده کړې ده. په دې اساس زه فکر ونه کوم چې سره له دې چې دغه غونډه حوال د د احمد په یاد دوی د دغه اطراف په ابتکار شروع شوی دی، خو نن مونږ ګورو چې دا غونډه یو تنوع کې شته او مختلف افکار پکې لیدل کېږي او مختلف موقفونه دي. ضرور نه ده چې د ټولو موقف یو وي، خو اساسي ټکي چې دي لکه د طالبانو په ضد مبارزه، هغه هر ډول مبارزه کېدای شي او د افغانستان د ازادۍ لپاره او د ښځو حقونو د تامین لپاره دغه اساسي ټکو ته کوکي د ټولو تفاهم شته.
په دې غونډه کې دقیقا پر کوم مسایلو بحث کیږي؟ یعنی د ګډونوال په خپل ویناو کې څه وایي؟
څنګه چې تاسو د مواد له طریقې هم خبر شوي بیاستي، اصلي بحث په دې باندې ده چې څنګه د افغانستان د حل لارې د لپاره یو نقشه، یو تګلاره جوړ شي او چې دغه تګلارې اساس به ټول په یو چتر کې، یو ملي او واحد چتر کې راټول شي. او خصوصا بحث په دې ده چې مونږ غواړو چې د افغانستان حاکمیت باید خلکو ته تعلق ولري او خلک باید افغانستان د په حق له او د خپل سرنوخت له باید تصمیم ونیسي، نه دا چې یو ډله راشي او د دوی څخه د تصمیم گیری هغه ټول صلاحیت ورسخه واخلي او د دوی هغه مشروع او مدني سیاسي اقتصادي او بشري حقونه نقص کی. نو د خودو مسله مهمترین بحث په دې کې د سره د دې چې د یو شرو نظام راتک او په څنګه بحث دا هم د چې څنګه موږ وکړو شو د نړیوالې ټولنې سره د سیمې د هیوادونو سره او په څنګه کې ټول افغانان یو بل سره څنګه وکړي شو چې کار وکړو.
ډیره زیاته مننه قدر منوریدونکو د ښځو د حقونو فعاله نظیفه حقپال و چې د اتریش له پلازمینه ویانا څخه د ویانا د غونډې په اړه جزئیات راکول. البته میرمن اقبال په خپل هم د غونډې له ګډونوالو څخه ده.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اسرایلو صدر اعظم وایي چې پوځي ځواکونه به ډیر ژر د لبنان په شمالي پولو کې ځای پر ځای شي، خو هغه وویل چې ځواکونه به د لبنان پولې ته د دفاع لپاره واستول شي. مخکې په راپورونو کې ویل شوی و چې اسرائیل غواړي د لبنان په جنوب کې د حزب الله پر ضد پراخ پوځي عملیات ترسره کړي. بنیامین نتنیاهو د غزې جګړه تقریبا پای ته رسیدلې وبلله. په دې اړه نور جزئیات اسمت څاروان اوروي.
د اسرائیل صدر اعظم وایي د غزې په جنوبي رفح ښار کې د حماس د سخت دریز ډلې پر ضد د اسرائیل د پوځ سختې جګړې تقریبا پای ته رسیدلې دي. بنیامین نتانیاهو د تیر کال په اکتوبر کې له حماس سره د جګړې له پیلېدو وروسته د یکشنبه په ورځ له یوه اسرائیلي تلویزیوني چینل سره په خپل لومړنۍ مرکه کې وویل پوځي ځواکونه به ډیر ژر د دفاعي هدف لپاره د لبنان په شمالي پولو کې ځای پر ځای شي. د دې خبرې په کولو سره چې د حماس خلاف سخته جګړه ختمه شوې ده زیاته کړه. البته د دې معنا دا نه ده چې جګړه په پای ته رسیدو ده، بلکې په رفح کې د جګړې شدید پړاو پای ته رسیدلی دی. حماس افراطي ډله د امریکا او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمانونو په لست کې ده. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې د اسرائیل صدر اعظم وویل د سختو جګړو له پای ته رسیدو وروسته کولی شي چې شمال ته یو شمېر سرتیري واستوي او دا کار به وکړي، په عمده ډول د دفاعي موخو لپاره، او همداراز خپلو مینو ته د بې ځایه شویو خلکو د بیرته راګرځېدو لپاره. په غزې ترنګه کې د جګړې له پیل راهیسې د اسرایلي ځواکونو او د لبنان د حزب الله د وسلوالو ترمنځ پر یو بل د ډزو له کبله لسګونه زره اسرایلیان د هیواد له شمال څخه بې ځایه شوي دي. ښاغلی نتانیاهو د اسرایل له 14 تلویزیون سره په خبرو کې وویل دی به له داسې یوې معاملې سره موافقه ونه کوي چې په غزه کې جګړه پای ته ورسوي، او په ډاګه یې کړه چې هغه یوې جزوي معاملې ته چمتو دی چې که ټول نه وي د ځینو یرغمل شویو بندیانو بیرته راستنېدو ته لاره هواره کړي. د اسرائیل صدر اعظم وویل چې په غزې ترنګه کې د جګړې هدف د برمته شویو کسانو بیرته راستنېدل او په غزه کې د حماس رژیم پرځول دي. د څرګندونې په داسې وخت کې وکړي چې امریکایي چارواکو د حماس د بشپړې لمنځوړنې لپاره د اسرائیل د هدف په اړه شکونه څرګند کړي، او د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هیګاری هم د جوزا په دیرشمه ویلي و چې حماس نشي لمنځه تللی. د همداراز ویل دا ویل چې دوی به حماس لمنځه یوسي د خلکو په سترګو کې د خاورو اچولو په څیر دي. ښاغلی هیګاری څرګنده کړه چې حماس یوه ایدیالوژي ده، او دوی یوه ایدیالوژي لمنځه نشي وړلی. بنیامین نتانیاهو د خپلو خبرو په یوه بله برخه کې د غزې ترنګې له جګړې وروسته د وضعیت په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې اسرائیل به په لنډ مهال کې خپل رول ولوبوي. د اسرائیل صدر اعظم زیاته کړه دا څرګنده ده چې دوی به په راتلونکي کې د لنډ وخت لپاره پوځي کنټرول په لاس کې ولري. د اسرائیل د جګړې د کابینې دو غړیو بنی ګانز او ګادی ایزنکوټ تیره میاشت وروسته له هغه حکومت پریښود چې ښاغلی نتانیاهو له جګړې وروسته وخت لپاره د پلان په جوړولو کې پاتې راغی. د غزې جګړه د تیر کال د اکتوبر په 10 د اسرائیل پر جنوبي سیمو د حماس د سخت دریزو لخوا له پراخ بریده وروسته پیل شوه. حماس شاوخوا 1200 اسرائیلیان ووژل، او تر 250 ډیر کسان یې وتښتول او غزې ته انتقال کړل. د اسرائیل پوځ وایي په غزې ترنګه کې د 140 اسرائیلي یرغمل شویو جسدونو په ګډون 114 کسان لا هم یرغمل دي. د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت د شمیرو له مخې پر غزې د اسرائیل په پراخو بریدونو کې 10,598 تنه وژل شوي چې ډیره یې ولسي وګړي دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي.
زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس دوه سپورتي خبرونه لرو او له هغه وروسته به بیا هم خبرونه ته دوام ورکړو. د یورو 2024 د فوټبال په سیالیو کې نن دوه مسابقې کیږي. په بی ګروپ کې البانیا له اسپانیا او ایتالیا له کرویشیا سره مخامخ کیږي. دواړه سیالۍ د افغانستان د نن شپې په 11:30 بجې پیلېږي. پرون په ای ګروپ کې د جرمنی او سویس ترمنس سیالي یو پر یو مساوي شو او هنګری بیا سکاتلند ته یو پر سفر ماته ورکړه. د 2024 کال د یورو سیالۍ د جون له 14 د 24 لوبډالو په ګډون د جرمنی په لسو ښارونو کې پیل شوی او د جولای تر 14 پورې دوام کوي. خو کرکټ د کرکټ د نړیوال شل اوور جام د اتو غوره لوبډالو د سیالیو په دوام. نن په لومړی ګروپ کې د استرالیا او هند لوبډلې سره مخامخ کیږي. دا سیالي چې د کابل د مخام په 9 بجو پیلېږي، نیم پایلوبه ته د افغان لوبډلې د وټلو لپاره خورا زیاته مهمه ده. ټاکل شوی چې افغان لوبډله سبا 3 شمې د کابل د سهار په 15 بجو له بنگلادش سره مخامخ شي. که افغانستان له بنگلادش څخه دا لوبه وګټي او هند هم استرالیا ته ماتې ورکړي، نو افغانستان به بې له کومې شرطه نیم پایلوبه ته وزي. په دوهم ګروپ کې نن سهار جنوبی افریقا کوربه ویست انډیز ته ماتې ورکړه. د بری نیم پایلوبه ته د جنوبی افریقا او انګلند وتل یقیني کړل. دا سپورت. اوس هم یو بل موضوع لرو. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کاروانګر وایي که څه هم سکال د هندوانو حاصلات ښه دي، خو بازار یې سوړ دی او په ټیټه بیه پلورل کیږي. دوی وایي بازار ځکه سوړ دی چې د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی او په همدې ټیټه بیه هم نشي اخیستلی، ځکه د دوی په وینا د خلکو اقتصاد تر پخوا زیات خراب شوی دی. دوی همداراز وایي چې هندوانې له ګاونډیو هیوادونو څخه هم افغانستان ته واردېږي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تازه میوو په ځانګړي ډول د هندوانو د حاصلاتو فصل پیل شوی، یو شمیر کروندګر یې له سوړ بازار او ټیټې بیې شکایت کوي. په کندوز ولایت کې یو تن کروندګر اسدالله عربزاده ازادي راډیو ته وویل د هندوانو حاصلات یې ښه دي خو بازار یې ښه نه دی.
تقریبا 15 تر 15 پورې د هندوانو یو من 1 کیلو خرڅېږي. دا د دقان د پلاستیکو د کور دا مصرف نه پوره کوي، پرېږده چې نور مصرفونه خو ډېر دي. نرخونه ډېر ډېر ټیټ دي. دا دقان ډېر رنګزار ده. په دې وجه چې صادرات نه لرو موږ نور مملکتو ته هم سایګانو ته.
د هرات ولایت یو تن کروندګر احمد سعید وایي چې سږ کال په ډېر لګښت او زیار سره 12 جریبه ځمکه کې هندوانې کرلې، خو دا هم وایي بازارونه ډېر ساړه دي.
په ویالو کې اوبه وچې شوې دي. موږ له سولر څخه کار اخلو او له څاو براباسو چې ډېر لګښت لري. هندوانه ډېر اوبو ته اړتیا لري. سږ کال حاصلات ښه دي خو بازار یې ښه نه دی.
د ننګرهار ولایت یو تن کروندګر طارق ناصری بیا وایي د خلکو کمزور اقتصاد دومره ټیټ دی چې هندوانې په دې ارزانه بیه هم نشي اخیستلی او له ګاونډیو هیوادونو څخه راواردېږي.
پاکستان او ایران هندوانې راځي، دوی هم زموږ بازارونه خراب کړي. من ته 10 روپۍ خرڅېږي.
دغه کروندګر او د ځمکو خاوندان وایي چې په افغانستان کې د تازه میوو د حاصلاتو د راټولولو فصل له پیلېدو سره باید د طالبان حکومت له ګاونډیو هیوادونو څخه په تازه میوو په ځانګړي ډول په هندوانو ګمرکي تعرفه لوړه کړي او په ورته وخت کې له افغانستانه بهر یې د صادراتو لپاره زمینه برابره کړي. په همدې حال کې د افغانستان د کرنیزو تولیداتو خونې اجرایه رئیس وسیم صافی په یو شمېر ولایتونو کې د هندوانو د حاصلاتو زیاتوالی تاییدوي او وایي چې سږ کال یوازې په کندوز ولایت کې د هندوانو حاصلات د تیر کال په پرتله 40% زیات شوي دي. د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وین عبدالسلام جواد په دې اړه پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړی او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤول خان جنرال کوزی وایي
تازه میوې صادرات خو اکثره زمونږ د پاکستان ته ځي، ځکه چې زمونږ نور هم سایګان لکه ایران او ازبکستان او نور ملکونه هغه هم عین میوه لري. زیاترین صادرات زمونږ پاکستان ته صادرېږي. اوس نوې د میوو وخت راغلی دی، ډېر خصوصا د هندوانو چې حالت کې دی، کومه ستونزه خاصه نشته. نشته او صادرات په نورمال شکل باندې روان دي.
خو هغه د هندوانو په ګډون د تازه میوه د صادراتو کچه په ډاګه نکړه. دا یوازې د هندوانو کروندګر نه دي چې د پلور له کموالي او د بازار له نشټوالي شکایت کوي. تر دې مخکې هم یو شمېر باغدارانو او کروندګرو له ازادي راډیو سره په مرکه کې د بازار له نشټوالي او د دوی د محصولاتو د پلور او ساتلو لپاره په کافي اندازه سړو خونو له نشټوالي شکایت کړی و او ویلي و چې د دوی د محصولاتو صادراتو ته لازمه زمینه نه ده برابره شوې.
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو راسره اوسئ. په راتلونکي نیم ساعت کې 25 دقیقې بس لرو او په دې خبرونه کې پر دې بحث کوو چې ولې په تیرو دریو کلونو کې د خلکو په اقتصادي ژوند کې ښېګڼه نه ده راغلې. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو ویاندوی د دوه د غونډې هدف دا دی چې طالبان وهڅوي څو د افغانانو د ګټو لپاره په همغږي او منظم ډول له نړیوالو سره خبرې وکړي. سټیفن دوجاریک خبریالانو ته وویل بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه به د دوه د دریم کنفرانس د بحثونو مهمه برخه وي. د طالبانو استازي به د راتلونکي اونۍ په پای کې په دوحه کې په هغه دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړي چې د ملګرو ملتونو د جګپړو چارواکو ترڅنګ د افغانستان لپاره د 25 هیوادونو ځانګړي استازي برخه پکې اخلي. د طالبانو د یو شمیر مخالفو څیرو غونډه نن سهار د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شوه. په دې غونډه کې محمد محقق رنگین، دادفرس پنتا، احمد مسعود، فوزیه کوفی، محمد علم زدیار او یو شمیر نور ګډون لري. د اتریش د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ په کوربتوب دا غونډه چې د طالبانو د مخالفانو څلرمه غونډه ده په خپلو کې د اختلافونو د کمولو او د همغږۍ د زیاتولو په هدف جوړیږي. په پکتیا ولایت کې د مځکې د خوېدو له کبله وطن امر شوې دي. د پکتیا سیمه ایز چارواکي وایي په جانخیل ولسوالۍ کې د مځکې د خوېدو له کبله د یوې کورنۍ اووه غړي مړه شوي چې ویل کېږي په مړو شویو کې دوه ښځې او 15 ماشومان دي. پاکستاني چارواکي وایي له افغانستانه د تورخم له لارې پاکستان ته د سکرو صادرات وروسته له هغه راکم شول چې واکمنو طالبانو د سکرو مالیه او د صادراتو تعرفه لوړ کړه. جان رسپانې په تورخم کې د ګمرک د چارواکو له قوله ویلي چې له افغانستانه د خیبر پښتونخوا د کرمې د خرلاتسي له لارې د هر ډول تجارتي مال صادرات له تیرو څو میاشتو راهیسې درول شوي او د امریکا یو جګپوړی پوځي جنرال وایي پر لبنان د اسرایلو برید دا خطر لري چې ایران د حزب الله دفاع ته ورودانګي او دا پیښه په سیمه کې د جګړې د پراخېدو امکان د پراخېدو او امریکایي ځواکونو ته د ګواښ سبب شي. د امریکا د پوځ لوی درستیز او د هوایي ځواک جنرال چارلز کیو براون پرون وویل چې ایران به په داسې حالت کې د حزب الله نور ملاتړ وکړي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې بحث مو په سلامونو هر کله کوو. نن پر دې خبرې کوو چې افغانستان ته د میلیارډونو ډالرو لېږد سره سره ولې دغه هیواد لا هم بېوزلۍ سره مخامخ دی، ولې په میلیونونو وګړي لا هم له لوږې او خوارځواکۍ کړیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبا یوه تیره جمعه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خبرو کې وویل افغانستان ته د میلیارډونو ډالرو له لېږد سره سره دغه هیواد بیا هم له لوږې او بېوزلۍ سره مخامخ دی. هغې د افغانستان د وضعیت په اړه رابلل سوې غونډې ته وویل په تیرو څه کم دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، نړیوالو تمویلونکو افغانستان ته څه باندې 1 میلیارډ ډالر برابر کړي دي. هغې زیاته کړې چې 4 میلیارډ ډالر نورې پیسې د افغانانو د لومړنیو بشري اړتیاو پوره کولو لپاره افغانستان ته ورکول سوي دي. درې کاله او تر 12 میلیارډ ډالرو زیاته مالی مرسته، خو له دومره ډیرو مالی مرستو سره سره افغانستان له بېوزلۍ کړیږي، خلک له لوږې سره مخامخ دي او اقتصادي ستونزې پر ځای پاتې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچار تیره جمعه په یو راپور کې ویل چې په افغانستان کې په هرو 4 کسانو کې یو ډاډمن نه دی چې د بل وخت خواړه له کومې کړي. که په تیر نظام کې د اداري فساد یادونه کېدله، د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي چې اوس د اداري فساد سطح ټیټه سوې او د پخوا په څیر په مالي مرستو او نورو چارو کې درغلي نه کېږي. په دغه بحث کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د بحث میلمانې دي له هالنډ څخه عزت الله پیژن چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له ګڼو پروژو سره کار کړی. او د کتور کیف خیریه بنسټ مشر عبدالرحیم نایل دوړو میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې پیژان صاحب تاسو تروزو دا یولس میلیارد ډالر چې په تیرو څه کم دریو کلونو کې افغانستان ته برابر سوي څه فکر کوي چې ورسره د بیوزلی سطح ولې ټیټه سوې نه ده؟
سلامونه ټولو ته. زه فکر کوم چې د دې اصلي علت دا دی چې په افغانستان کې یو مشروع نظام، یو مشروع اداره، یو مشروع حکومت وجود نه لري. کله چې په یو هیواد کې د ځواب ویلو ملت او نړیوالې ټولنې ته یو رسمي ادرس موجود نه وي، ملت ورځ تر بلې کړیږي او ورځ تر بلې ځپل کیږي او ورځ تر بلې ګیډ وژل کیږي او ورځ تر بلې ناهیل کیږي. په افغانستان کې همدغه حالت روان دی. تاسو ګوري کم درې کال مخکې نړیوالې ټولنې یو ستر تیروتنه وکړه چې په افغانستان کې داسې یوه اداره چې هغه نسبتا مشروع وه، د خلکو پیرایو راغلې وه، خلکو کولای شوای چې د خپلو ستونزو، د خپلو مشکلاتو، د خپلو وشتونو په باب ځخ پورته کې یوې داسې ادارې تور کړې شول چې هغه نه په نړیواله سطح او نه د خلکو په سطح محبوبیت لري. اوس دوی حیران دي چې دغه خپل تیروتنه څنګه پټه کړي. د خلکو دپاره دوی دغه یوولس میلیارده ډالر چې تاسې یادونه وکړله او اووه میلیارده چې دوی اوس لګولي دي، که دغونده درې برابر هم دي ځانګړي کې او وی لګوي د خلکو په ژوند کې.
پیژان صاحب، په تیر حکومت کې هم یو ستونزه زده و چې حکومت انتقاد کوي چې دغه مالی مرسته چې افغانستان ته راځي تر ډیره همدغه د بهرنیو ادارو لخوا لګول کیږي. اوس هم وضعیت دغه څه دی، نو په دې کې فکر کوي چې حکومتونه ډیر شکیل دي؟
بالکل، حکومت په یو په یو په یو هیواد کې داسې یو رول لري لکه په یو فامیلی یا کورنۍ کې چې پلار موجود وي او هلته واړه ماشومان تر خپل څار او نظارت او پاملرنې لاندې ساتي. دا صحیح ده چې دا یو ستونزه وه چې په تېر حکومت کې اکثره نړیوالې مرستې د خپله د نړیوالو ادارو د خوا څخه لګول کېدلې او دا همدغه حکومت و چې دا غږ پورته کړي او دوی دا مشروع حق درلودي چې دا غږ پورته کړي چې دغه ستونزې، دغه مرستې چې لګول کېږي دا په سمه توګه نه لګول کېږي. دوی کولای شي چې پر موږ باندې حساب وکړي او زموږ د لارې موږ په اسانه او ارزانه توګه باندې لګولای شو، اما اوس دغه شی دغه یو ادرس نشته. طالب د نړیوال ټولنې سره په کم مخ، په کم ادرس، په کم رسمیت، په کم مشروعیت باندې خبر وکړي او خو دوی که ژغ پورته کړي که دوی ځان د ملت استازي بولي، نړیواله ټولنه په مقابل کې ورته وایي چې موږ تاسو نه په رسمیت پیژنو او نه موږ تاسو ته د دوه مرستو د لګولو د غدر کوو امکانات او واک درکوو. همدا خبره چې ما یادونه وکړله چې هلته یو رسمي ادرس نشته، پخوا یو رسمي ادرس موجود و او دا ژغ پورته کوي دا چې نړیوالې ټولنې غوږ ورته نیوي یا نه ورته نیوي بېله خبره ده، اما حد اقل یو ادرس موجود و. خلکو کولای شي چې پر هغه باندې حساب وکړي او خلک وکولای شي چې د هغو څخه پوښتنه وکړي. اوس هېڅ نه دي موجود، خلک لالهانده دي، خلکو لار ورکه کړې ده، خلک صرف د دې لپاره په تمه دي چې څنګه یو ګوله ډوډۍ پیدا کړي، هغه که د هرې لارې او دا ډېر خراب حالت دي. تاسو ویني چې خلک د خپلو اولادونو د نسونو د مړولو لپاره د خپل ورځني ژوند د دوام لپاره بیلابیلو جرایمو ته لاس اچوي، حتی مختلفو ګروپونو سره، تروریستي ګروپونو سره، غیر مشروع غیر قانوني وسلوالو ګروپونو سره یو ځای کیږي، خصوصا ځوانان. هغه ځوانان چې هغه باید مکتب ته ولاړ شي، هغه ځوانان چې هغه باید پونتون ورولی هغه داسي او بلاری سرکیری او دا متاسفانه د جیتر څنګه چې بشری ناورین په افغانستان کې دوام کوي د دغلاری څخه افغانستان د طالبان د لومړی دورې په څیر باندې بیا د ترهګرو د نړیوالو ترهګرو ډلو په ځاله بدلیږي او دلته د سربازګری بهترین امکانات ته چې لاته هم دغه وروژه بیوزدي او د قانون نشټوالی دي.
ډېر مننه تاسو ته بیا هم راځو پیژند صاحب. نایل صاحب، تاسو د کاتوریا نیکیف په نامه خیریه بنسټ لري، وخت نا وخت تاسو هم تر طبیعي آفتونو وروسته داړو کسانو د لاسنیوي لپاره لاس په کار کېږي. په وروستي مورد کې تاسو په بغلان کې تر سیلابونو وروسته خپلې هڅې وکړې، د دومره نړیوالو ادارو سره سره ولې ستاسو په څیر خیریه بنسټونه مجبوره کېږي چې په کمو امکاناتو لاس په کار شي؟ بل نایل صاحب، آواز مو ډیر خراب دی، که چیرې تاسو غوږی کاروي غوږی ایسته کوي یا که خپل ځای یو څه تغییر کوي ممکن آواز مو سم شي.
او
سم شو، مهرباني وکړئ.
سلامونه تاسو ته او د رادیو ټول ټیم ته، د ازادي رادیو ټول ټیم ته، او همدارول د افغانستان ټول ولس ته، او د افغانستان په ټول ولایتونو کې چې زموږ غاوري خپلو کې چې یو نیکمرغه مازیګری پیل کړی وي. او تاسو دا پوښتنه ما په سم ډول وانهسته، ځکه چې تاسو غږ ما ته سم رانغی او زما غږ هم تاسو
ته. نایل صاحب، مله دومره نړیوالې ادارې چې په افغانستان کې دا مهال فعال دي چې اکثره د طبیعي آفتونو نو وروسته دوی لاس په کار کېږي، ستاسو په څیر د خیریه بنسټونو مشران ولې مجبوره کېږي چې په خپلو کمو امکاناتو دغسې د خلکو د لاسنیوي لپاره اقدام وکړي؟ په وروستي مورد کې تاسو په بغلان کې ورته کار وکړ.
مننه. یو څه مخکې دنه چې ستاسو پوښتنې ته راشم، یو څه باید زه په نړیوال سطحه باید ووایم چې هغه ځوانان، هغه د افغانستان ولس چې په ګڼو هېوادونو کې ژوند کوي، هلته شپې ورځې تېروي یا د مسافرۍ یا هلته اوسېږي، دوی د افغانستان اوسنی حالات ډېر بد انعکاس کوي ولس او یا په نړیواله سطحه. په افغانستان کې دومره هم بشري ناورین نشته لکه چې کسان چې په خارج هېوادونو کې دي، چې خصوصا په سوشل میډیا کې یا د رسنیو له لارې نه په ډېر یو بد وضعیت کې معرفي کوي. دا چې په افغانستان کې بېوزلي ده، په افغانستان کې په بشري ناورین چې دوی وګواکي د خلکو چې دوی نړیواله سطحه باندې معرفي کوي، اوس به زه خپله هم ورته وایم چې بشري ناورین دلته افغانستان کې دا خو تقریبا د دې حکومت نه مخکې هم بد وضعیت و، د دې حکومت نه مخکې هم داسې یو څه وو چې مثلا نړیوالو مثلا که یو روپۍ وا دوه روپۍ وي راوړلې په افغانستان کې مصرفولې، دا هغه د خپل مدیریت او د خپل څار لاندې مصرفولې. یعنی نړیوال په کوم موسسات چې په نړیوال سطح دي، زموږ خو یو بنیاد ده چې دلته خپل په افغانستان کې کار کوو، په افغانستان کې هغه پیسې راټولېږي، هغه پیسې بیرته د افغانستان پر وګړو مصرفو. ولې هغه کسان چې د بیرون نه پیسې رالیږي او دوی یو چاته سپاري، هغوی خپل مصرفوي، دا یو خپل ګډوډي، یو خپل یو بحران رامنځته کوي. ځکه چې ځینې موسسات په افغانستان کې کار کوي او ځینې موسسات باندې چې بندیزونه په افغانستان کې لګیدلې دي، هغه موسسات نه غواړي چې افغانستان کې دغه بشري ناورین یا کسان چې بشري ناورین ورته وایي، یا کسان چې ګواکې بېوزلي ورته وایي، نه غواړي چې دا حل شي. او زما نظر داری چې دغه کوم پیسې په نړیواله سطحه راځي، که خپل یو حکومت ته یا د افغانستان ولس ته وسپارل شي، د افغانستان ولس د مدیریت لاندې څار لاندې بیرته په همدې کسانو چې مستحق دي، همدا کسان چې په بېوزلۍ کې ژوند کوي، ورته وسپارل شي، دا به ډېره ښه وي. ځکه چې یو کرکولم یا یو ځکه چې یو یا یو طرزالعمل ورته جوړ شي، دغه طرزالعمل پر بنسټ ورته خلکو ته کوم حق شي کېږي، ورته وسپارل شي، دا به ډېر زیاته ښه وي. اوسنۍ مثلا په افغانستان کې په بېلابېلو ولایتونو کې که څه هم تاسو شهیدان ووایئ، چې خصوصا په شمالي ولایتونو کې یو خونړۍ پېښه وه،
سیلابونه راوتل د سیلابونو ترڅنګ ولس ډیر متضرر شو ول ولس زیان ولید بیا په همدغه د افغانستان هم د خلکو چې دوی په خپلو کې سره کېناستل تر څو د خلکو ته یو څه په افغانستان کې راټول کړي او یو څه د افغانستان بهر هغه کسان چې د افغانستان خیر غواړي هغه کسان چې د افغانستان د ولس لپاره سهولت غواړي د افغانستان د ولس لپاره یو آرامي غواړي او هغه کسان چې بیرون کې واغوي په خپل کې سره فکر کوم پیسې راټولې کړي او بلته به افغانستان ته راولېږي افغانستان کې دغه په امدې وګړو باندې مصرف شي. بله
ډېر مننه. پیجان صاحب ځینې انتقادونه دا دي چې دا مهال زیاتې بشري مرستې چې د نقدو پیسو په بڼه افغانستان ته لیږل کیږي د ملګرو ملتونو او د دې ادارې د همکارو ادارو له لارې ویشل کیږي چې دا ډېر ګران تمامېږي زیات لګښتونه ورباندې راځي. په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
بالکل دغه یو معقوله لار نه ده چې دا مرستې چې مثلا 100 روپۍ دی واړه د افغانستان خلکو ته په کلو په باندې چې ورسېږي او دغه د لوجستیک او اسانتیاو د لپاره د 200 پیسو نور باید مصرف کی. دا هیڅ معقوله لار نه ده. همدا لامل و چې تیر حکومت په وار باندې پر دا روان باندې پر دا ډول مرستو پر ویشلو باندې انتقاد کړی وو ځکه چې ملګر ملتین یا نور ادارې نړیوالې ادارې لکه یو ایس ای ڈی او دا نور چې دي وایي ځان ته خپل معیار لري پر هغه معیار برابر دی باید مرستې وویشي ځان ته باید دفتر ونیسي دا کریا ورکي خپل وګړو حفاظت وکړي ماشونه ورکړي خصوصا ډیر لوړ ماشونه د غرب په کچه باندې خپل نړیوالو همکاران ته ورکړي چې دا ټول بې ځای مصرفونه دي. اما دا حل لار نه ده که موږ وایي چې ملګر ملتونه چې دغه یا نورې نړیوالې ادارې چې دغه مرستې نه ویشي او خلکو ته یو کې دا غیر علمي او غیر معقول غدي دا نور هم فساد او نور هم رشوت او نور هم د دوه مرستو حیف او ملته لار اواروي. اوس خو به موږ وایي چې خیر دې کدا مرستې په لوړه بیه باندې تر خلکو رسیږي خو د یوې مشروع ادارې د لارې خو رسیږي یا د خلکو ورسیږي چې په یو ډول نه یو ډول تر پښتنې او جواب ویل لاندې راځي. اما کدا پیسې غیر رسمي ادرسونو ته واستول سي دا ناورین د دې پر ځای چې حالې کې نور هم زیاتې وي. موږ تاسو ولیدل چې دا د پکتیکا په علاقه کې چې تیر کال یا څه باندې یو کال مخکې زلزلہ وسوله موږ د شهیدان و چې څومره ستر ناورین او څومره ستر فجار رامنځته شوله. موږ ولیدل چې دا مرستې چې بیړنۍ مرستې چې هغه باید په ډېر عاجله توګه باندې خلکو ته رسیدلې وای له دې پر ځای چې خلکو ته ورسیږي د طالبانو خپلوانو ته او نورو غیر کسان ته چې هغه غیر مستحق کسان چې هغه د دې په دې ناورین کې نه وځول شي حتی د نور د یو څخه د نور کلو نور ولسوالۍ څخه غوړي وغوته ورکړه.
بلې پیجان سره نام دغه پکتیکا ته خوم زیات مرستې د نړیوالو ادارو لخوا واسطه ولسوې خو مشکل دا دی چې تر اوسه پورې ځینې کسانو ته چې کورونه په غزلزله کې ورانسي و کورونه نه دی ورکول سی او دوی په تمه کې نه ولسوي. معنی دا چې د نړیوالو ادارو مرستې هم پر وخت نه رسیږي زیات ځنډ پکې راځي.
نړیوال ادارو مرستیوم مدرسه یادونه وکړه چې هغه په سمه توګه باندې نه رسیږي ځکه چې یو ویل چې تاسو خپل یادونه وکړه چې هغه ډیر ګران پریوځي او د دې تر څنګ نړیوال ادارې په دغه حالات کې بیا مجبور دي چې پر سیمه ییزو د ګروپونو د ځان چې بنسټونه وو دغه بولي
چې اوس په افغانستان کې لبد مرغه د یو په یو ستر کاروبار باندې بدل شوی دی، یو روپی مصرفي او نن یې جیب ته چې په بلابل لار باندې په غیر معقول لار باندې لګیي. دا د حل لار نه ده، نه بنسټونه د حل لار ده، نه ملګر ملتونه د حل لار ده. د حل اصولي او اساسي لار دا ده چې باید په افغانستان کې افغانستان دغه یو حالت باید راوستل شوی نه وای. اصلا ولی تاسو ولی د مرستو اړتیا په هند کې نه ویني چې ځکه یې نه ویني چې هلته یو اداره موجود ده، یو نظام موجود دی، یو سرپرست موجود دی دغه کورنۍ، دغه سترې کورنۍ چې هیواد نومیږي، د هند په نوم یو هیواد نومیږي. که څومره هلته بلیونونه انسانان د افغانستان لاس یا شل یا دیشن ډېر کسان هلته ژوند کوي، اما دغه ناورین هلته ولې نه رامنځته کیږي؟ ځکه چې هلته حکومت موجود دی، هلته اداره موجوده ده، هلته د سوال او ځواب یو څوک موجود دی. دا خپله د ملګرو ملتونو، دا خپله د نړیوالې ادارې یو ستره تېروتنه ده. دوی سیاسي اهداف نسبت بشري اهداف ته برتر ګڼي، خپله په یو سیمه کې د ناورین د رامنځته کېدو لامل سي، بیا وروسته خپله پر هغه پروسه باندې خپله په غیر مستقیم ډول باندې دوی انتقاد کوي چې دا هیڅ معقوله لاره نه ده. او هغه ملتونه چې ویشتي، هغه ملتونه چې په اداره دي، هغوی هېڅکله دوی ته اجازه نه ورکوي چې داسې یو حالت دوی بوزي. سیاسي ثبات، سیاسي ټیکاو او مشروع اداره د خلکو د خوښې اداره چې په یو هېواد کې نه وي، هلته هر څه امکان لري، هلته هېڅ د بهبود او د ښه ژوند تمه نشي کېدلی.
ډېر مننه اوریدونکو، ته بیا هم یادونه کوم چې 15 دقیقې بحث له ازادي رادیو اوري له هلند څخه مو میلمه دی عزت الله پیژان چې افغانستان کې د اروپای ټولنې له ګڼو پروژو سره کار کړی. دغه راز د کتور کیف خیریه بنسټ مشر عبدالرحیم نایل صاحب، تاسو تر اوسه دا مهال چې په لسګونو بهر میشته افغانان غواړي په افغانستان کې د ستونزو پر مهال افغانستان ته خپل مالی مرستې ولیږي، په داسې وضعیت کې چې د افغانستان بانکي سویفت سیستم بلاک دی، ځکه چې افغانستان نړیوالې ټولنې له بندیزونو سره لا هم مخامخ دی، دوی خپل مالی مرستې څه ډول تر تاسو در رسولای شي؟
دا چې په افغانستان کې اوس بانکي سیستم بلاک دی او بانکي سیستم د خوانه کار نه کوي، او فکر کوم اوس څنګه د پیسو معیار او ټاکل شوی دی، تر یو اندازه پورې پیسې مثلا ته د بانک څخه او که غواړي د یو بنسټ یا فاونډیشن ته کوم پیسې چې حواله شي اخیستلی شي. دلته څو شرکتونه کار کوي چې یو ته منیګرام یو سیستم دا او بل سیستم په نوم دی، ریادا او ویسټرن یونین دا، ځینې سیستمونه ځینې شرکتونه دي چې د هغې لار نه ته کولی شي اوس څومره پیسې چې اخلي 3 میلیون پیسې ته اخیستلی شي. یو څه زه غواړم چې یادونه وکړم، لکه څنګه چې پیژان صاحب یادونه وکړله، دلته په خپلو خبرو کې ویلي چې ځینې بنسټونه په افغانستان کې دي، ځین نه په مجموع کې وښودل چې ځینې بنسټونه یا په مجموع کې بنسټونه په افغانستان کې کار کوي او دوی که یوه روپۍ مصرفوي نور روپۍ د دوی جوت ته یا په نامشو ډول مصرفېږي. یو څه تر ټولو ډېر مهم دي هغه دا چې په افغانستان کې اوسنی حکومت په دې برخه کې ډېر زیات مهم رول لري. تېر حکومت کې څومره پیسې چې په نړیواله سطح د ملګرو ملتونو یا په ځینو کسانو بعضو تجارانو رالېږلې، حواله کولې په افغانستان کې ډېرې بې ځایه مصرفېدلې، په دې ټول ولس شاهد دی. ځکه چې زه په افغانستان کې ژوند کوم، د افغانستان د وګړو سره کته پورته خپله وینم او اوسنی حکومت د چارواکو سره بعض چارواکو سره خبرې کوم، هغوی سره وایم، هغوی سره بعض وخت بحث په دې برخه کې لرم چې هغه پیسې چې مثلا ما ته راځي یا مثلا احمد ته ورځي، محمود ته ورځي، او هغوی باندې غږ کېږي د نړیوالو خلکو له لورې نه چې دغه پیسې تاسو درځي، دا پیسې باید تاسو په داسې قانوني ډول مصرف کړي چې هغه کسان چې دوی د بد وضعیت سره په افغانستان کې مخامخ دي نو هغوی ته باید ورسي.
اوسنی حکومت چارواکو ته بعضی بعضی وخت مشورې په دې برخه کې ورکوم او توایم چې هغه پیسې چې نور هیوادونو راځي دلته مصرفیږي دوی که څه هم دې حکومت ورته یو قانون هم نیښی ده د دوی قانون ته مطابق به دا پیسې مصرفیږي او واک بغداد ته رسیږي ځکه چې دوی د ځان سره لیست لري د ځان سره یو پر مجموع کې دوی یو سروې کړی دا چې هغه کسان دوی ته ښه صحیح معلوم دي چې دوی بې وزله دي او دوی ته باید په خوراکي توکو په ځینو برخو کې باید مرستې وشي امکاناتو ته برابر شي ځینې وخت دوی ته زه دا وایم چې هغه پیسې چې د خارج نه راځي دوی باید داسې یو قانون وټاکي اوسنی حکومت چې کار یې ورباندې کړی د یو اندازه پورې که په خارج کې احمد د محمود د تجار ده او یا هغه همدردی چې زمونږ سره کا د هر مذهب کسان دي چې مونږ سره همدردی کوي په افغانستان کې بې وزلو کسان ته امکانات برابروي اوسنی حکومت ته زما غږ او زما مشوره هم دا ده همیشه زه ورته یادونه کوم چې هغه پیسې که یوه د دوه درې روپۍ دي چې هغوی هغه پیسې راځي او ستاسو د قانون لاندې بېرته په بې وزلو کسانو باندې ویشل کېږي یا ورته امکانات برابروي زه همیشه دا ورته وایم چې دغه پیسې چې اوس راځي دلته مصرفیږي همدغه پیسې لکه څنګه چې په بغلان او په هرات ولایت کې تاسو په خپل دي پیښه شاهدان یاست چې زلزله شي او ډېر خلک یعنی بيخي داسې یو پیښه وه چې بيخي په تاریخ کې به داسې پیښه تکرار شوي نه وي لکه څو وخت مخکې په بغلان ولایت کې دلته دا پیښه تکرار شوله داسې یو پیښه وه چې سلامونه وطن
نایل صاحب آواز مو یو څه خراب شو آواز مو یو څه خراب شو که ځای ته بیا هم تغییر ورکړي بل نایل صاحب آواز مو سم نه دی ترغو چې تاسو آواز سمیږي که ځای ته تغییر ورکړي پیژن صاحب یو موضوع چې هغه کسان چې مالی مرسته کوي په بهر کې چې میشتي هغه د شفافیت تضمین غواړي څه فکر کوي چې دغه تضمین څوک ورکولای شي که چیرې دوی خپل بسپنې غیر رسمي بنسټونو ته ولیږي دا ګټور تمامېږي او که نړیوالو بنسټونو ته
زما په نظر باندې نړیوال بنسټونه نسبتا مشروعیت لري او تجربه لري او کارپوهنه لري ما درته وویل دا په افغانستان کې متاسفانه بیا هم یادونه کوم چې دا ځینې بنسټونو او ګروپونه اوس د دې لارې بزنس او کاروبار شروع کړی دی او غواړي چې د خلکو د دغه ناوړه وضعیت څخه دوی ناوړه استفاده وکړي چې دا د اخلاقي لحاظ یو ډېر وروسته پاتې ذهنیت دی او وروسته پاتې چاره ده چې دې پر مخ بیایي نو زه که خلکو ته وکولای سم مشوره ورکړم خصوصا بهر میشتو افغانانو ته چې هغه د افغانستان د خلکو سره واقعا خواخوږي لري زه خو خپله یعنی زه د خپل حالات ورته وایم زه هیڅکله په افغانستان کې پر دغه بنسټونو باندې پر اکثرو باندې ټول به څوک کلي قضاوت ونه شي کولای پر اکثرو بنسټونو باندې په نن نیمه فیصد بنسټونو باندې زه باور نه لرم او ځکه دوی نه مسلکي دي او نه شي یو شفاف میکانیزم لري د دې چې تراتیر سوال ته په افغانستان کې خپل یو 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 حکومت اداره نشته څوک د چا څخه حساب وغواړي دلته په بهر کې ځینې بنسټونه شته چې هغه کولای شي څوک انلاین د لارې ډېر په اسانۍ سره لاسرسی ورته پیدا کړي او خپل د
بس وخت کم دی په دې خاطر مداخله کوم بخښنه غواړم نایل صاحب څه فکر کوي چې څومره تضمین تاسو ورکولای سي د یو غیر دولتي بنسټ د مشر په څیر چې آیا فکر کوي چې د خلکو بس په واقع تر خلکو رسولای سي
بالکل په تاسو ما مخکې فکر کوم تاسو ته سم درونه رسیدلې په یو څه مهم د دې لکه څنګه چې پیژان صاحب د میکانیزم یادونه وکړه زه وایم دا تر یو ځای پورې زور سره منم ممکن د د کار په اساس چې څنګه کار دلته
پاوه باندې صاحب خبرې لاندې کې ځکه چې وخت ډیر کم دی
او تمه دا شاید باید تجربه ولري
خبره راشه دا کوم بنسټونه چې په افغانستان کې کار کوي او کوم موسسه چې په افغانستان کې کار کوي په ځای د 2 روپۍ نغدي ورکي او په ځای د 2 ډوړۍ وټ واخلي واري کی دا غي پر ځای باید 10 یو څه وټ واخل شي چې دوی ګټه پر واخلي مثلا دیوی مری روډې پر ځای باید یو کراچي وټ واخل شي یا مثلا د 100 روپۍ پر ځای باندې یو دکان وته جوړ شي هغه به وځو کسان ته چې دوی کاروبار د دینه پایل کی مثلا کچیر ته یو کراچي یا یو دکان ورته کې خولل شو د 100 یا د 200 روپۍ په مقابل کې یا د 3000 3000 مقابل کې دوی کولای شي نشټنه یاید لا سره وړي په همدې شکل به ان شاء الله چې په افغانستان کې بیوزلي ختميږي په افغانستان کې به
ډیر مننه
دغه بشوري نورین هم لمنځ دي
ډیر مننه ژوندۍ وسې د بحث د ملمنو څخه عزت الله پیژان چې له هالندر سره وو دغه راز